द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
دانوردن کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی وراجو دا نند جمی ورس کال 2014 د مئی دروشت منیټه دا دا وخت پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې 15 نیمه او دلته واشنگټن ڈی سی کې د مئی د دروشت منیټه د شپې 9 بجې شوې دي د وایس اف امریکا دی وراجو سهارنه خبرونه کې درته زیات خټه کړلې وایم اول تاسو پام راګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سره ټکو ته د امریکا د فوز ګډو ځواکونو مشر جنرال مارټن ډیمسی ویلی د افغانستان طالبانو ته ندی پکار چې افغان حکومت سره د مذاکراتو موقع د لاسه ورکړي او افغان داخله وزیر عمر داودزی خبری تصدیق کړي چې طالبانو د بدخشان ولایت یو ورسوالی نیولی ده
I know they captured the district and my advice to them is that they should not nobody would like to capture his own country
د مذهبی ازادۍ لپاره امریکایي ادارې دا غوښتنه تکرار کړې چې د شام او پاکستان نمونه دي د هغه ملکونو په فهرست کې شامل کړی شي چې د مذهبي ازادۍ په لړ کې د تشویش وړ دي د ادارې مشر وایي داسې اقدامات حالات بهتر کولو کې مدد کوي
The designation process and the possibility of punitive actions can breathe new life into diplomatic efforts
نیویارک د ملګرو ملتونو سکیورټی کونسل د نایجیریا په وسله وال ډلې بوکو حرام باندې بندیزونه لګولي ملګرو ملتونو کې د استرالیا استازی چې د القاعده خلاف د بندو د ډلو مشر دی وای بوکو حرام باندې د کډغنونو هدف ډلې ته د وسلې او پیسو لارې بندول دي
And it's the people who might be tempted to supply some kind of assistance financially or through arms, of course, and the sale of arms that we want to get at as well to dry up any sort of support for this group.
اوس باندې کوم د خبرونو تفصیل زیارت پورس د امریکا ګډو ځواکونو مشر جنرال مارټن ډیمسی ویلی افغانستان کې طالبان باید د لاس نه وتونکي وخت نه ګټه پورته کړي او خبرو اترو د لارې د افغانستان د مسلې حل راوباسي جنرال ډیمسی برسلز کې د ناټو ملکونو فوزي مشرانو سره لیدو ورستو دغه خبرې کولې د ویلی کچري د افغانستان آینده لپاره فوزي او مالی مرستې یقیني شي نو طالبانو ته به ګران شي چې بیا کوم قسمه لوزنامې د لارې حل وګوري نو همدا وخت دی کچري هغوی غواړي د مسلې حل راوځي نو دې وخت نه دی ګټه پورته کړي زیارت پورس د امریکا حکومت لخوا د دواړو ګوندونو په شریکه جوړې یوې ډلې خارجه وزارت باندې غږ کړی چې د هغه ملکونو فهرست کې دی نور ملکونه شامل کړی شي کوم د مذهبي ازادۍ سرغړونه کوي دغه ملکونو کې د پاکستان نوم هم وړاندې کړی شوی دی د ملګرو ملتونو امنیتي شورا نایجیریا کې اسلامي تندروه ډلې بوکو حرام باندې بندیزونه لګولي کوم چې دغه ملک کې یو شمېر خونړۍ حملو پر شا لاس لري او وروستیو کې قریبا 300 پورې د سکول جنکې هم اغوا کړي نایجیریا حکومت د امنیتی شورا نه غوښتلی و چې دغه ډله د القاعده سره تړاو لرونکي ډلو په فهرست کې شامل کړی شي او د دوی اساسو منجمد کولو ترڅنګ د ورباندې سفری بندیزونه او ورته وسله خرڅولو بندیز ولګول شي امنیتی شورا کې د امریکا سفیر سمانتا پاور د امنیتی شورا د ګام ستاینه کړي پاکستان فوج هغه راپورونه رد کړي چې وایي قبایلي سیمو کې یې وسلوالو پر ضد نوي عملیات پیل کړي زیارت پورس غربي خبري ادارو ویلي وو د پاکستان عسکرو شمالي وزیرستان کې د طالبانو او القاعده وسلوالو پر ضد عملیاتو لپاره کاروایي شروع کړي خو د فوج بیانیه وایي دوی زیارت پورس یو ورځ وړاندې بمباری وروستو د لټنې عملیات کول فوج وایي شمالي وزیرستان کې کوم نوي هوایي عملیات نه دي شوي بلکې عسکرو ماچس نومي کلي کې د مشکوک وسلوالو پناه ځایونه ختمول د یوکرین موقتی صدر وای دیارلس حکومتی عسکر هغه مهال وجل شو کله چې روسی په لاوه بلتون خوخو شرقي یوکرین ډونیسک نومې سیمه کې یو فوزي چیک پوسټه باندې حمله وکړه صدر الکساندر ویلی د عسکرو د یوکرین لپاره د ځانونو قرباني ورکړي د زیاته کړي بلتون خوخو فوزي چیک پوسټه باندې مارټر ګولو ګرینډ لانچرو او درنې خودکار وسلې سره حمله کړي د ډونیسک ځایي انتظامیه وایي حمله کې 14 خلک وجل شوي خدای نه د واضح کړي آیا وجل شوي ټول خلک حکومتي عسکر وو او کنه دوی وایي 22 خلک جبل شوي هم دي تایلند کې فوج لخوا حکومت نیولو امریکا غندنه کړي او وایي د فوزي کودیتا کوم جواز نشته زیارت پورز یو بیانیه کې د امریکا خارجه وزیر جان کیری هغه راپورونو باندې اندېښنې څرګندې کړي چې وایي فوج تایلند کې ځینې سیاسي مشران هم نیولي د دغه مشرانو خوشی کولو غږ کړی وای په سمدستي توګه باید جمهوریت بحال کړی شي ښاغلي کیری خبرداری ورکړی دغه فوزي کودیتې سره د امریکا او تایلند په تعلقاتو منفي اغیز هم پرېوتلی شي د امریکا نمائندګانو ایوان د کامی استخباراتي ادارې لخوا د عام خلکو څارنې پروګرام ختمولو لپاره قانون منظوري ورکړي دا قانون چې یو ایس اے فریډم اکټ نومیږي لومړی قانون دی کله چې د این ایس اے سره کارکوونکي ایډورډ سنوډن د دغه ادارې په هکله معلومات ښکاره کړي وو او وروسته پرې نړیوال غبرګون هم مخې ته راغلی وو د قانون لاندې به اوس این ایس اے نشي کولی چې د عام خلکو ټلیفون ریکارډونه ترلاسه کړي او 15 کالو پورې وساتي بلکې اوس به دغه اداره یو عدالتي حکم سره ټلیفون کمپنو نه دغه ریکارډ غواړي دا قانون به سینټ ته منظورۍ لپاره وړاندې کولی شي
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوه راجو د ګران اوریدونکو تاسو د ډیوه راجو سهارنۍ در ساته خپرونو ته غوږی. قدرمنو اوریدونکو تاسو د ډیوه راجو د لارې تازه خبرونو باندې څېړنې راپورونه مرکه وړاندې کوي. تاسو پام راګرځو افغانستان ته چرته چې دا مهال د انتخاباتو صدارتي انتخاباتو د دویمې مرحلې تیاری نیولې شوې دي. پست هغې کله چې د افغانستان خپلواکه کمیسون اعلان وکړو چې د اپریل په 15 نیټه چې کوم انتخابات ترسره شوي وو پای کې دوه کاندیدان ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی په لومړي او دویم نمبر باندې راغلي دي. د دواړو هم 50% رای نه دي ترلاسه کړي. نو اوس په دوی د انتخاباتو دویمه پړاو کې برخه اخلي او فیصله به کیږي چې د دواړو کې کوم د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره به ټاکلې کیږي. تفصیل اورو د نصیر احمد کاکړنا.
په افغانستان کې د اپریل په 15 نیټه تر سره شوې صدارتي ټاکنو کې له 8 کاندیدانو څخه یو هم کاندید تر 50% زیات رای نه دي ترلاسه کړي چې له عملی هلته د صدارتي ټاکنو دویم پړاو تر سره کیږي. افغانان به اوس زیات رای ترلاسه کوونکو دوو کاندیدانو عبدالله عبدالله او د ډاکټر اشرف غنی احمدزی څخه څوک انتخابوي چې د صدر حامد کرزی ځای ونیسي. شاغلی کرزی د افغانستان د اساسي قانون له لوري نسی کولای چې دریم ځل صدر جوړ سي. دواړو خوشبینه کاندیدانو د پنج شنبه په ورځ کابل کې د دویم پړاو لپاره خپل کمپاین شروع کړ. په سر شار کابل کې د افغانستان داخله وزیر عمر داودزی د پولیسو د اعلی چارواکو یو کنفرانس ته ویلي چې د ملي امنیت ځواکونه د مهمو ټاکنو په مهال د طالبانو لخوا د ګډوډي جوړولو د مخنیوي لپاره بشپړه تیار دي. هغه دا هم وویل چې په لومړي پړاو کې د پولیسو د ځینې افسرانو لخوا په انتخاباتو کې د درغلي تر یوه درزن زیاتې پیش رامنځته شوې، خو نوموړي زیاته کړه د هغوی په ضد اقدام سوی او دا چې ملي پولیسو ژمنه کړې په راتلونکو ټاکنو کې به د داسې پیښو مخنیوی کوي.
And we will make sure that we prevent any attempt of fraud to any extent we can do it.
عمر داودزی وای پولیسو خپل د ژمنه بیا تکرار کړه چې دوی به بے پلو پات کیږي او دوی به تر خپل وسه د درغلي هر هڅه ناکامه کوي. د طالبانو یو بیان ویلي وسلواله ډله به په انتخاباتو کې ګډوډي رامنځته کوي او ادعا کړي چې یاغیانو په شمالي بدخشان ولایت کې د یمګان ولسوالۍ نیولو په وخت وبشت افغان پولیس اسکر يرغمل کړي دي. داخله وزیر د یاغیانو د عملیاتو پخلی کړي خو نور تفصیلې نه دی وړاندې کړي.
I know they capture the district and my advice to them is that they should not. Nobody would like to capture his own country. If they are Afghans, they should not capture Afghanistan.
هغه وای زه خبر یم چې دوی ولسوالی نیولې او زما سلاب و دوی ته داوی چې داسې دی نه کوي. هیڅ څوک نه غواړي چې خپل وطن ونیسي. که دوی افغانان وي نو دوی دې افغانستان نه نیسي او که چیرې دوی افغانان وي نو د افغان پولیسو په نیولو دې فخر نه کوي. پولیس یوه قوه ده او زموږ د ټولو خدمت کوي، دوی زموږ دشمنان نه دي. په افغانستان کې د سیاسي انتقال پروسه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د امریکا په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونه له هیواد څخه وځي. امریکا غواړي چې له کال 2014 وروسته ځینې پوجونه هلته د افغان ځواکونو د تربیې او سلا لپاره پریږدي، خو صدر کرزی د دوه اړخیزه امنیتي تړون له لاسلیک څخه انکار کړی. دغه تړون واشنگټن د دې جوګه کوي چې په افغانستان کې خپل میشن جاري وساتي. عبدالله او اشرف غنی ژمنه کړې که چیرې صدارتي ټاکنې وګټي نو دوه اړخیزه امنیتي تړون به لاسلیک کړي.
دا وایس اف امریکا ډیوه رادیو ده.
وایس اف امریکا ډیوه راجو د ګرانو اوریدونکو د بډو رشوتونو پر ضد نړیوال تنظیم ترانسپیرنسی انټرنیشنل وایي د سویلي آسیایي ملکونو پاکستان په شمول د سویلي آسیایي ملکونه د بډو رشوتونو په لحاظ سره د نړۍ تر ټولو خطرناکه سیمه ده. د مزدورانو د حقونو لپاره نړیوال تنظیم وایي پاکستان کې د مزدورانو د حقونو سرغړونه په نظامي توګه روانه ده. اوس د امریکا حکومت یو ډلې خارجه وزارت باندې غږ کړی دی چې د پاکستان نوم دې په هغه ملکونو فهرست کې شامل کړی چې چېرته چې د مذهبي ازادۍ پر ضد ګامونه روان دي او د دې مخنیوي لپاره کوم کار نشي کیدلی. تفصیل ورو د وایس اف امریکا په دې راپور کې صداقت چاننه.
په نړیواله کچه د مذهبي ازادۍ لپاره امریکایي ډلې یو اس کمیشن آن انټرنیشنل ریلیجیس فریډم مشر رابرټ جارج د کانګرس د نمائندګانو ایوان یا هاوس اف ریپرزنټیټیوز د خارجه امور کمیټې ته بیان ورکړو. هغه ویل په تیرو اتو کلونو کې سټیټ ډپارټمنټ یا خارجه وزارت د هغه هیوادونو په فهرست کې نخو نوي نمونه شامل کړي او نه ترې نمونه خارج کړي چې د مذهبي ازادۍ په حق له د تشویش وړ دي.
The designations that have been made in the past.
Robert George White په تیر وختونو کې چې دغه فیرست کې کوم نمونه شامل کړي شي لکه په دیوال د هغه نقشو نگاری دي چې سو کوته هم پام نه کوي. د مذهبي ازادۍ په حق له د سټیټ ډپارټمنټ په سالانه فیرست کې دا وخت د اندېښنې وړ اته هیوادونه شامل دي چې سودان او سعودي عرب پکې هم دي. خاغلی جارج ویل ورستۍ موده کې د شو واقعیاتو په بنیاد په کار ده چې دغه فهرست د اتو نورو هیوادونو نمونه شامل کړي شي چې پکې پاکستان او شام هم دي. ناقدین وایي د مذهبي ازادۍ په باره کې د اندېښنې وړ هیوادونو نمونه په ډاګه کول او د شرمندګۍ سره مخامخ کول سفارتکارۍ د لارې د صورتحال ښه کولو کوششونو کې خنډان راولاړوي. خو ښاغلی جارج دې خبرې سره اتفاق نه لري.
The designation process and the possibility of punitive actions can breathe new life into diplomatic efforts.
Robert George White په فهرست کې د داسې هیوادونو نمونه شاملول او خلاف کاروایی کول د سفارتکارۍ په کوششونو کې چټکتیا راولي او په خارجي هیوادونو کې سیاسي حالې ځلې بیداروي. جارج قانون سازانو ته ویل د تشویش خبره دا هم ده چې د مذهبي ازادۍ لپاره د سټیټ ډپارټمنټ د نړیوال سفیر چوکۍ د اکتوبر د میاشت راسي خالی پرته ده. د کمیشن آن انټرنیشنل ریلیجیس فریډم کې د درې واړو لویو مذهبونو اسلام، عیسائیت او د یهودیت غړي شامل دي چې ابراهیمی مذهبونه یادېږي. خو په ډلې دا تنقید کیږي چې د نورو مذهبونو په مقابله کې زیاته توجه په عیسایانو باندې شوي زور زیاتی ته ورکوي. کانګرس کې په نړیواله کچه د مذهبي ازادۍ په حق له د اورونې نه یو ورځ وړاندې کمیشن د یو قرارداد د لارې د ترکی پارلیمنت ته وړاندې کړی شوی د هغه مجوزه قانون غندنه وکړه چې غواړي د استنبول هادیا سوفیا عجایب خانه چې د مسلمانانو او عیسایانو مشترکه د عبادت ځای دی بیرته د جماعت کې تبدیل کړی شي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
د وایس اف امریکا ریوا راجو د ګران اوریدونکو تاسو د ریوا راجو سهارنۍ در ساته خبرونه ته وګورئ. ګران اوریدونکو د ملګرو ملتونو امنیتي شورا نایجیریا کې وسلواله تندر وړلې بوکو حرام باندې بندیزونه لګولې دي. دا فیصله پس لاغې وشوه کله چې د نایجیریا حکومت امنیتي شورا نه غوښتنه وکړه چې دغه ډله دې د القاعده سره تړاو لرونکي ډلو په فهرست کې شامل کړي شي او پر ضد دې سفري او مالی بندیزونه ولګول شي. تفصیل ورو د وایس اف امریکا په دې راپور کې محافظ چلیل نه.
د ملګری ملتونو سلامتی کونسل د نایجیریا اسلامي تندلارې ډلې بوکو حرام پر ضد بندیزونه لګولې دي. د ډلې په نایجیریا کې د مرګینی بریدونو لړۍ تر سره کړې او په اوسنیو کې د یو سکول نږدې 300 طالب علمان تښتولې دي او هم د ګامونو له وجې پر ضد بندیزونه لګولې شو. سلامتی کونسل د شروع په ورځ د بوکو حرام نوم د بندیزونو فهرست کې واچو چې پکې د وسلې پابندي او د اساسو منجمد کول شامل دي. د آسټرالیا سفیر ګیری کوینلن څوک چې په القاعده د پابندو لګولو کمیټې مشري کوي خبریالانو ته ویلي دي چې دا بوکو حرام ته د نړیوال ملاتړ بندولو په لړ کې ړومبې ګام دی.
دا
سې خلک به هم وي چې د پیسو یا د وسلې امداد به ورسره کول غواړي او یا به پرې وسله خرڅوي. خو موږ د دې ډلې د وسایلو ترلاسه کولو ټولې لارې چارې ختمول غواړو.
بوکو حرام د نایجیریا په شمال شرقي برخه کې مرکز لري او حکومت په سخت اسلامي قانون نافذولو باندې مجبورولو لپاره یې کال 2010 راهاسي په زرګونو خلک وژل دي. پرستیو کې بوکو حرام د اسکول درې سوه جنې کې تختولو لوجې نړیوال توجه خپل اړخ ته ګرځولې ده. سفیر کوینلن ویل دي چې د دې خبرې ډیر واضح ثبوت موجود دی چې د بوکو حرام جنگیالو په اسلامي مغرب کې د القاعده نه تربیه اغستې ده او په مالی کې د القاعده سره تړاو لرونکي ډلو سره په شریکه جګړې کې برخه اغستې. د ویل دي چې دوی په دیسی توګه جوړ بمونو جوړولو طریقه هم زده کړې او د ډلې مشر په عراق، افغانستان، سومالیا او یمن کې د القاعده سره تړاو لرونکي نورو ډلو په ملاتړ کې بیانونه هم جاری کړي. د ملګری ملتونو لپاره د امریکای سفیر سمانثا پاور د سلامتی کونسل د ګام هرکلی کړي او بوکو حرام ته ماتي ورکولو هڅو په لړ کې یې دیته د نایجیریا حکومت لخوا یو مهم ګام ویلې. اخوا روس او چین د زیارت پر ورځ د ملګری ملتونو سلامتی کونسل یو قرارداد مخالفت کړي چې پکې په هیک کې د جرمونو خلاف نړیوال عدالت نه یې په شام کې د انساني حقونو سرغړونې پلټنو غوښتنه کړې. د قرارداد مسودې په حق کې 14 ووټونه واچولې شو او وته د یو سلو نه زیات غیر حکومتي موسسو ملاتړ ترلاسه دي، خو په شخړې کې شریک ټولو فریقو لخوا ترسره شوي د قتل عام، جنسي زیاتو، تشدد او نورو غټو جرایمو په حق له پلټنې کولو هڅې ناکامه شوې ځکه چې روس او چین د دې قرارداد مخالفت وکړو. کال 2011 مارچ میاشت کې په شام کې د شخړې شروع کېدو وروسته دا څلورم ځل دی چې روس او چین د شام په حق له څه قسمه ګام اخیستو لاره تړلې ده. د امریکې سفیر سمانثا پاور وایي چې د دې ووټ نتیجه نه یوازې د 15 کسیزه کونسل د خود احتسابې په حق لدی چې د ظلمونو د درولو ذمهواري په غاړه ده، بلکې دا د شام د ولس لپاره د انصاف د معاملې خبره هم ده. دا وایي
Sadly, because of the decision by the Russian Federation to back the Syrian regime no matter what it does, the Syrian people
دا افسوس خبره ده چې صرف د روس فیصله لوږي چې د شام د حکومت په هر حال کې ملاتړ وکوي، شامي ولس ته نن انصاف نه ملاويږي. دوی جرمونه ګوري خو چا ته سزا نه ملاويږي. دې زیاته کړه چې د دې قرارداد مخالفت کولو له وجې نه صرف صدر بشار الاسد بلکې شام کې موجود ترهګر ډلې هم محفوظ شو.
وایس آف امریکا ډیورا جوړه ګران اوریدونکو تاسو پام راګرځو د امریکا کامی استخباراتي ادارې لخوا چې کوم د سارنې خفیا پروګرام وو د کوم په حق لا چې همدغه ادارې سره کار کوونکی پخوانی ملازم ایڈورډ سنوډن سمو د وړاندې معلومات مطبوعاتو ته ورکړي وو او وروسته پر نړیوال خبرګون هم مخې ته راغلی وو. نو اوس په لومړي ځل د امریکا کانګرس کې د نمائندګانو ایوان کې د دغه پروګرام ختمولو په لړ کې یو قانون منظوري ورکړی شوی ده چې ورته یو ایس اے فریډم اکټ ویل کېږي. دغه قانون د دواړو ګوندونو شریکو هڅو سره منظور شوی دی او پکې نه د ښکارا شوی کني دواړه ګوندونه کوم زیات فرق لري. دغه قانون زیارت پورس چې کوم رای شوی و د یو سل یویش په مقابله کې در سوه درې رایو سره منظور شوی دی. د این ایس ای یا د کابی استخباراتي ادارې په ځنی ګامونو باندې حدونه لګولې شوی دي. د نمائندګانو ایوان د استخباراتي کمیټې مشر مایک روجرز کوم چې اکثرا ایڈورډ سنوډن د دغه پیښې وروسته غندنه کړې وه، دغه زیارت په ورځ هم د رای په مهال خپل غندنه تکرار کړې ده او سدا سرنګ اظهار کړی.
Our obligation to protect this country should not be held hostage by the actions of a traitor or traitors who leak classified information.
مایک روجر وایي چې د دې ملک چې کوم ذمہواري دي باید هغه د یو غدار یا دغه شان غدارانو لوجه هغه محصوره پاتې نشي او موږ خپل ذمہواري تر سره کوو او دغه سه خلک کوم چې د دروغو او د بې یقیني ماحول جوړوي د دې لوجه موږ خپل فعالیتونه یا ګامونه نشو درولې. روجر او ورسره د ډیموکراتیک ګوند غړو د ریپبلیکن او د ډیموکراتیک ګوند دواړو ګوندونو غړو د دغه چې کوم قانون منظور شوی دی د ستاینه کړی دا او دای هم ستایلی دی چې د دې بل سره به د امریکا استخباراتي معلومات راټولولو کم اهلیت ته هغه به هم کم نشي. د ډیموکراتیک ګوند نمائنده په نمائندګانو ایوان کې شیلا جکسن هم دغه شان خیالاتو اظهار کړی.
Today I want to announce that mega data collection as we know it has ended. That is a major
شیلا جکسن وایي چې نن زه دا اعلان کولای شم چې د معلوماتو راټولولو چې کوم خفیا پروګرام او هغه ختم شو او دا د امریکایي ولس لپاره یو زیری دی. ګران اوریدونکو د بل پاس کېدو هر څه که د ریپبلیکن ګوند او ډیموکراتیک ګوند غړو حمایت کړی دی، خو ځینې قانون جوړونکو په دې باندې اعتراضونه هم کړي دي، حتی کې داسې غړو هم اعتراض کړی دی چا چې په لومړي چې کوم د بل لومړی مسوده به د هغې حمایت کړی وو، خو وایي چې دغه بل کله چې د نمایندګانو ایوان ته رایه لپاره راتلو دی کې داسې ترمیمات شوي دي چې د بل اصل چې کومه حلیه ده هغه ختمه شوې ده. همدغه سیغړو کې یو د ډیموکراتیک ګوند مایک هونډا دی چې صدا سي نظر لري.
I'm disappointed that this popular bipartisan bill has been so drastically weakened and I can no longer support it.
مایک هونډا وایي چې زه د دې قانون په اړه کوم چې د ریپبلیکن او د ډیموکراتیک ګوند دواړو شریکه هڅه وه د دې نه مایوسه شوی یم چې دا اوس کمزور دی او زه د دې نور حمایت نشم کولی. د دې قانون تر مخه به د نسه یا د کمی استخباراتي ادارې لخوا اوس نشي کولی شي چې د خلکو ټلیفوني ریکارډونه ترلاسه کړي بغیر د عدالتي حکم، بلکې اوس په ټلیفون کمپنۍ دغه ریکارډ لري تر لس میاشتو پورې او ان ایس اے به د عدالت حکم وروستو دغه ریکارډ ترلاسه کولی شي که چرته ورته ضرورت وي د ترهګرۍ کوم پیښو وروستو. د دې بل حمایت صدر باراک اوباما کوي، خو د بشري مرستو د بشري حقونو بخنه غواړم د بشري حقونو او د ټیکنالوژۍ ځنې کمپنۍ د دې مخالفت کوي. وایس آف امریکا ڈیوا راجو د ګران اوردونکو تاسو د ډیوا راجو سهارنۍ در ساته خبرونه ته غوږی. د بډو رشوتونو پر ضد کارکونکي نړیوال تنظیم ترانسپیرنسی انټرنیشنل خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د پاکستان په شمول د سویلي آسیایي ملکونه د نړۍ تر ټولو بد صورتحال سره مخ دي د بډو رشوتونو په لحاظ سره. دوی د سویلي آسیایي ملکونو باندې غږ کړی دی چې د بډو رشوتونو پر ضد چې کومې ادارې جوړې دي هغه باید فعال کړی شي او هغې چې کوم کار دی هغه ورته پرېښودی شي، سیاسي مداخلت ته پکې بند کړی شي. تفصیل ورو پیر ولات شان.
ترانسپیرنسی انٹرنیشنل پر رپورٹ کے ویلی شوی دی چی سویلی ایشیائی ہیوادونه چپکے پاکستان، ہند، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا او بوٹان شامل دی د نړۍ تر ټولو زیات بدعنوانه ممالک دی او د دې ملکونو حکومتونه کرپشن باندې قابو موندلو کې د ناکامۍ سره مخ دي. نړیوال تنظیم پر رپورٹ کې تور لګول شوی دی چې د جنوبی ایشیائی ملکونو حکومتونه کرپشن ختمولو عزم نه لري. د صد وجه چې بدعنوانه په ضد کارکونکو حکومتي ادارو چارواکي خپل فرایض تر سره کولو کې د سختو مشکلاتو سره مخ وي. د نیپال سر خار کټمنډو کې دغه رپورٹ جاری کولو په موقع یو مطبوعاتي غونډه ته وینا کې د تنظیم د ایشیا ډایرکټر ویلی دی چې سویلي ایشیایي هیوادونو کې د ترقۍ شرح زیاتېدو باوجود دا خبره د حیرانتیا وړ ده چې دې ملکونو کې په غربت کې هم په لوی کچ اضافه شوې ده. د کوم یوازینۍ وجه چې په دې هیوادونو کې مخ په سیوا کېدونکې رشوتخوري او بدعنوانی ده. رپورٹ کې د بدعنوانۍ په ضد کارکونکو حکومتي ادارو د ناکامۍ لوی سبب د حکومتونو لخوا دې ادارو کې سیاسي مداخلت ګرځول شوې دي. ترانسپیرنسی انټرنیشنل پر رپورٹ کې د جنوبی ایشیا شپږ هیوادونو په حکومتونو باندې د بدعنوانۍ په ضد کارکونکو حکومتي ادارو کې مداخلت ختمولو، تحقیقاتي عمل شفاف جوړولو او دې ادارو ته آزادانه بنیادونو باندې کار اجازت کولو ټینګار شوی دی. نړیوالې ادارې په خپل رپورٹ کې پاکستان کې معلوماتو ته رسائی لپاره قانون سازی او مثبت اقدام بللې دي او رپورٹ زیاتوي چې تنظیم به هند کې د نوي حکومت د کارکردګۍ سارنه کوي کوم چې د بدعنوانۍ د خاتمې په داوا باندې اقتدار کې راغلي دي. بلخوا د پاکستان واکمن مسلم لیگ نواز ګوند داوا کړی ده چې د دوی د حکومت په لومړي کال کې ملک کې په کرپشن کې کمی راغلي دي. ترانسپیرنسی انټرنیشنل رپورٹ ته په خپل عکس العمل کې د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید داوا کړی ده چې په تیر یو کال کې حکومت خلاف د بدعنوانۍ یو سکینڈل ہم مختانہ دراغلے
ہمارے 11 مہینوں میں جو ہماری حکومت ہے کسی پروجیکٹ کے بارے میں کسی نے نشاندہی بھی نہیں کی اور پاکستان کا درجہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں بھی کم ہوا ہے. بدعنوان ملکوں کی فہرست میں پاکستان کم درجے پہ گیا پہلے کے مقابلے میں.
دے وای چې تیر یو کال کې اعلی حکومتي واکدارانو باندې چا هم د کرپشن تور نه دی لګولې او په خپل ترانسپیرنسی انټرنیشنل او نور نړیوالو ادارو دا منلې ده چې پاکستان کې بدعنوانی کم شوې ده. خو ډیو ریډیو سره خبرو کې د ترانسپیرنسی انټرنیشنل پاکستان کې نمائنده عادل ګیلانی حکومتي دعوی باندې تحفظات سرګندوي او دی وای چې موجوده حکومت هم د مخکې حکومتونو په شان بدعنوانۍ خلاف سخت اقدامات پورته کولو کې ناکامه دي.
پچھلے کل کے کیسز سپریم کورٹ میں پرو ہو گئے ہیں, اس پہ اس حکومت نے پچھلے 11 مہینے میں کچھ نہیں کیا. پتا ہے کہ یہ ان کی بھی پرفارمنس جو ہے وہ کرپشن اینٹی کرپشن ایکٹیویٹی کے بارے میں بہت ہی سلو ہے یا پولیٹیکل ول نہیں ہے.
اغه وای چې د دوی ادارې تیر کال د پاکستان سپریم کورټ ته ویلو چې صرف د مسولیت او وفاقي ادارې اف بی آر کې سالانه تر 2000 ارب روپو پورې کرپشن کیږي, او اوس په خپل اف بی آر نړیوال بینک ته لیکل شوی یو خط کې په ادارې کې سالانه 1300 ارب روپو کرپشن تصدیق کړي دي. نو بیا څنګه حکومت دا دعوه کوي چې ملک په کرپشن کې کمی راغلی دی؟ عادل گیلانی زیات اکلا چې مسلم لیگ نواز ګوند به دنوان خلکو د اعتصاب ناره لګولې و, خو اقتدار کې راتلو نه پس ګوند دغه ناره یې را کړې ده. د سنه چې دا په ډاګه کیږي چې حکومت د بدعنوانۍ د خاتمې عزم نه لري. سرګند دی وی چې پاکستان کې د اعتصاب یا د بدعنوانۍ په ضد موجوده قانون د تیر جرنل پرویز مشرف په حکومت کې جوړ شوی و, او د دې قانون لاندې د بدعنوان خلکو اعتصاب لپاره نیب نومیو اداره هم جوړه کړې شوې ده. خو د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند په شمول ټول سیاسي ګوندونه نیب یو متنازع اداره ګرځوي او غواړي چې د دې په ځای د اعتصاب یو نوی قانون او اداره جوړه شي. خو مهمه خبره دا ده چې مسلم لیگ نواز ګوند او پیپلز پارټي تیرو شپږو کالو کې د پارلمان نه یو نوی اعتصاب قانون منظورولو کې ناکام دي. د څه د وجې چې سیړونکي او د ملک ځینې سیاسي ګوندونه دا دریس خپلوي چې دا پارټیانې د یو بل په اعتصاب کې سنجیده نه دي, او په دې ترس کې دوی یو بل ته تحفظ ورکوي. واضح دی وی چې د تیر پیپلز ګوند لخوا ټاکلې شوې د نیب پخوانی چیرمن فسی بخاری دا اعتراف کړو چې پاکستان کې روزانه تر 12 ارب او سالانه تر 2500 ارب روپو پورې کرپشن کیږي. پیر ولایت شاه, وایس آف امریکا, ډیور ریډیو, اسلام آباد.
اوس باندې کوي داریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
امریکی 13 هفته د سوډان یوې عیسائی ښځې ته د مرتد کېدو یا د خپل مذهب نه د اوړېدو په جرم کې د مرګ د سزا اورولو سخت غندنه کړې ده. دغې زنانه ته د بدکارۍ په جرم کې د 100 کوړو سزا هم اورولې شوې ده. د امریکې د خارجه چارو د محکمې زنانه ویانې میری هارف دغې زنانه ته ورکیدونکې سزا د فکر وړ معامله بللې ده. مریم یحیا اسحاق ابراهیم د 9 میاشتو د امید نه ده, او دا وخت سره د خپل یو نیم کال زوی په امید درمان وفاقي زنانه جیل خانه کې پرته ده. د مریم اسحاق بیان دی چې د هغې مور عیسائی وه او پلار مسلمانو, خو د هغې پلار د هغې په وړوکوالي کې د هغې مور سره د بچو خوشي پرېښوده او د کوره لاړو. د هغې روزنه او پالنه په عیسائی طور طریقو وشوه, او په کال 2012 کې د سویلي سوډان یو عیسائی سړي ته واده شوه. د خبرونو مطابق میرمن اسحاق ته عدالت د عیسائیت نه د اوړېدو یو موقع ورکړله, خو هغې انکار وکړو. د سوډان د پارلیمان سپیکر فتح عزالدین خپل یو بیان کې ویلي دي چې د میرمن اسحاق خلاف فیصله حتمی نه ده او د عدلیې په اختیار کې ده. د امریکې د خارجه چارو د محکمې زنانه ویانې میری هارف د سوډان عدالتي واکدارانو ته په کلکه سره ویلي دي چې دې مقدمې ته د خواخوږۍ په نظر وګوري, کم چې د سوډان د خلکو اقدار هم دي. په وایټ هاوس کې د قومي سلامتي کونسل زنانه ویانې کیتلین هیډن خپل یو بیان کې ویلي دي, موږ په سختو ټکو کې د دې سزا غندنه کوو, او د سوډان حکومت ته په کلکه سره وایو چې د بشري حقونو د بین الاقوامي قانون لاندې خپلې ذمهواری پوره کړي. موږ د سوډان حکومت ته دا هم وایو چې د مذهبي ازادۍ په باب لا د میرمن اسحاق د حق خاطر ساتي, کم چې یو بنیادی بشری حق دی, او د سوډان په خپل آئین کې او د بشری حقونو په عالمی اعلان نامه او د اولسي او سیاسي حقونو په باب له بین الاقوامي لوزنامه کې هم ذکر شته دی. میرمن هیډن دا خبره په ګوته کا چې امریکې د کا 1990 یو جنجالي ملک نامزد کړی دی, ځکه چې دغلته د منصوبه بندۍ لاندې د مذهبي ازادۍ خلافتیاګانې روانې دي. مونگ سوڈان تا پکلک سر وایو چې د مذهبی ازادۍ په بابلا خپل آئینی لوز پوره کی, او د ټولو خلکو د بنیادی ازادو او د پیدایشی بشری حقونو احترام وکړي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.